یو دوو خبری مجلو د خبرېدو وخت سو اوسنی خبری مجله مو دیش دقیقې ده. السلام علیکم. دا راپور درته در اورو چې د امنیتي انتقال د کمیسیون مشر یو ځل بیا د افغان قواوو پر وړتیاو ډاډ څرګند کړ. نور مسایل هم په دې خبری مجله کې څېړو، خو اوس له رضوان مراد څخه خبرونه اورئ.
د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه ده تر راتلونکو څو ورځو پورې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون پر سر د خبرو اترو څلورمه مرحله پیل شي. نایا په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې چارواکو د هغه څه له امله اندېښنه وښوده چې دوی د رسنیو په اړه د اطلاعاتو کلتور د وزیر توندې خبرې بولي. او د ایران نوی منتخب ولسمشر حسن روحاني وویل په انتخاباتو کې د ده کامیابي د سخت دریسۍ پر وړاندې د اعتدال بری دی. پورا خبرونه واورئ. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تمه ده تر راتلونکو څو ورځو پورې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون پر سر څلورم دور مذاکرات پیل شي. د دې وزارت وایي جانان موسازی نن خبریالانو ته ویل چې افغان حکومت هیله لري چې ډیر ژر د دغه تړون مسوده بشپړ شي.
تر اوسه پورې چې موږ مذاکرات ترسره شوي دي په مثبته فضا کې، دوستانه فضا کې ترسره شوي دي، او زموږ دغه خبرې او مذاکرات ادامه لري او هیله منو چې په نږدې راتلونکي کې دغه نهایي کړو.
له دې وړاندې ځینو لویدیځو رسنیو رپورټونه خپاره کړي وو چې ګڼې د دې تړون په ځینو مواردو کې د نه توافق له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې سندېدلې، خو د بهرنیو چارو وزارت دا ډول څرګندونې رد کړې دي. نه یا په افغانستان کې له آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې چارواکو د هغه څه له امله اندېښنه وښوده چې دوی د رسنیو په اړه د اطلاعاتو کلتور د وزیر توندې خبرې بولي. د دې ادارې د رسنیو د څار د څانګې مسؤل صدیق الله توحیدی نن خبریالانو ته ویل چې د رسنیو په اړه د اطلاعاتو فرهنګ د وزیر توندې خبرې د دې سبب شوي چې د ولسي جرګې یو وکیل د رسنیو په وړاندې د جهاد اعلان وکړي. نوموړي د اطلاعاتو فرهنګ د وزیر سید مخدوم رحیم څرګندونې د اندېښنې وړ وګڼلې.
صحبت های تند وزیر اطلاعات فرهنگ و برخی از نمایندگان
دی وی د اطلاعات او کلتور او و د وزیر او د ولسی جرګې د زین غړو تند څرګندونه در رسنیو له سختو اندېښنو سره مخامخ شوې دي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر سید مخدوم رحیم تیر ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د زین رسنیو په اړه په افغانستان کې د بیان ازادي په وړاندې یو غواخو بلل او ویل چې له دغو سرغړاونو سره د مقابله لپاره د ولسی جرګې ملاتړ ته اړتیا لري. د امریکا حکومت د نوې تفاهم لیک پر اساس د افغانستان له سوداګرو مېرمنو سره مرسته کوي. دغه تفاهم لیک نن په کابل کې د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت د مرستیال او د امریکا د سفارت د استازي ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال مزمل شینواری ویل د دې تفاهم لیک پر اساس به د سوداګرۍ په برخه کې د خزو ظرفیتونه لوړ شي. افغانستان او امریکا د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په اړه لمخ کې هم د دفاع په نوم یو موافقه په خپلو منځو کې لاسلیک کړی ده. د ایران نوی منتخب ولسمشر حسن روحانی وایي په انتخاباتو کې د کامیابی د سخت دریسۍ پر وړاندې د اعتدال بری دی. زرګونو ایرانیانو د تهران په سرکونو کې په انتخاباتو کې د حسن روحانی د بریالیتوب په اړه خپل خوښي څرګنده کړه.
ما تبریک میگیم از طرف خودم، همه جوونا، همه کسایی که به
دی وی زده حق زوانان و او حق کسان لوری چرای ورکړی حسن روحانی ته مبارکی وایم. زه هیله منم چې هغه به د ریال د ارزښت بیا لوړولو، د ایران د وقار د بیا پر ځای کولو، بیروزګاری ته توجه او نور مسئلو پر خپل وعده عملی کړي. روحانی چې یو معتدل ملا دی او په خوای د ایران د اټومي مرکچی په توګه کار کړی، په انتخاباتو کې د اصلاح غوښتونکو حرکت لملاتړ څخه برخمن دی. نوموړي په ترسره شوو انتخاباتو کې د ورکړ شوو رایو 50.1 ترلاسه کړی دی. نړیواله ټولنې په لوی اندازې د ایران د ولسمشر په توګه د حسن روحانی د انتخابېدو هرکلی کړی دی. د پاکستان سخت دریزي سنی مذهب او اسلواله ډلې لشکري جنگوي د کوټي خار د پرنوي بریدونو مسؤلیت منلای دی. په دغو بریدونو کې لک تر لګه 40 کسان وشل شوې دي. بل لور ته نن د پاکستان په شمالي دیس کې د پولیو یا ګوزن د واکسین دوه رضاکار کارکونکي د اسلوالو په دزو کې وشل شوې دي. د عراق په مرکزی او جنوبی سیمو کې د موټر بم چاودنو په تازه لړۍ کې نن لک تر لګه 40 کسان وشل شول. د راپورونو مخې په کوټ خار کې چاودنې و کسان مړ کړ او 40 نورې ټپیان کړل. د غراس په ناصریه، بصره، محمدیه او عزیزیه خارونو کې د چاودنو رپورټونه خپاره شوې دي. په عراق کې د چاودنو وروسته چپې په دې هیواد کې د 2008 او 2009 میلادي کلونو فرقې تاوتریخوالي چې زرګونه کسان پکې وشل شول د تکرارېدو اندېښنه پیدا کړې ده. د روسیې ولسمشر نن په لندن کې د برتانیې له صدر اعظم سره خبرې کوي. تمه ده چې د سوریې روانه جګړه به د ولادیمیر پوتین او ډیوډ کمرون ترمنځ د خبرو د اجنډا مهمه موضوع وي. مسکو د سوریې د رژیم ملاتړ کوي او لندن بیا د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفانو پلوي کوي او غواړي چې هغوی په وسلو سنبال کړي. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالات وایي داسې ثبوت یې پیدا کړی چې څرګندوي د سوریې حکومت د خپلو وسلوالو مخالفانو پر ضد کیمیاوي وسلې استعمال کړي او همدې ته په پام واشنګټن اوس چمتو دی چې د بشار اسد د رژیم مخالفانو ته وسلې ورکړي. ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر د دوشنبه په ورځ له خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره هم وویني. دا کتنه په شمالي ایرلند کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزي په حاشیه کې ترسره کیږي. او د ترکیې په استنبول ښار کې نن هم مظاهرې دوام لري. له دې وړاندې پولیسو له گیزی پارک څخه د مظاهرچیانو د ایستلو لپاره پر هغوی اوښکې بهونکې ګاز او اوبه وشیندلې. مظاهرچیانو ګواښ کړی چې د رجب طیب اردوغان د حکومت پر ضد به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. د ترکیې صدراعظم تېره ورځ مظاهرچیانو ته ضرب الاجل وټاکه چې له گیزی پارک څخه ووځي او خپل اعتراض پای ته ورسوي. د ترکیې مقاماتو مظاهرچیانو ته پیشنهاد هم کړی چې په گیزی پارک کې د یو شمېر ونو د وهلو پلان تر هغې ځنډولی چې محکمه په دې کې قضیه کې پریکړه وکړي او د دې شخړې په اړه ټول پښتانه ترسره شي.
خبرونه مو د ازادي رادیو په خبري مجله کې واوریدل. په راپورونو کې اوري چې د امنیتي انتقال د کمیسیون مشر یو ځل بیا د افغان قواوو پر وړتیا او ډاډ څرګند کړ.
ملی اردو، ملی پولیس او امنیت هغه ظرفیتونه پیدا کړی دي چې د هغه په اساس باندې خپله قانوني، ملی او اسلامي وظیفه ترسره کوي.
د مدني ټولنې ځینې غړي وایي د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د نوې غړو په ټاکنه کې د استعداد او وړتیا اصول په پام کې نه دي نیول شوی.
د رئیس پاتې کېدل د هغه کمشنرانو سره هم د همدې معاملې په اساس باندې وشو چې دوی دغه د ګزارش نشرول وځنډول. نوي کسان چې اوس ورځي دوی وظیفه به همدایي چې د دې ګزارش د نشر مخنیوی وکړي.
د مور ورځ نن په داسې حال کې ولمنځل سوه چې افغاني میندې لا هم له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ایران نوی ولسمشر څوک دی؟ په همدې خبري مجله کې درته وایو. تر شپږ نیمو بجو پورې نور مسایل هم څېړو. د امنیتي انتقال د کمیسیون مشر یو ځل بیا د افغان قواوو پر وړتیاو ډاډ څرګند کړ. اشرف غنی احمد زایوی افغان ځواکونه د محل کولای سي چې د هر ډول ګواښونو ځواب ووایي. دغه څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی روانه اونۍ افغان قواوو ته د امنیت د انتقال پنځم او وروستۍ پړاو په رسمي توګه پیل سي. اسد الله لودین او نور جزئیات.
افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال د پنځم پړاو لر رسیدو سره سم د امنیت انتقال د کمیسیون مشر وایي افغان ځواکونه کولای شي د بهرنۍ ځواکونو له همکارۍ پرته خپل دنده پر مخ بوزي. اشرف غنی احمد زید یکشمې پورز د افغانستان او ناتو د انتقال د ګډ بورډ په ومه غونډه کې وویل د بهرنۍ ځواکونو وتلو په افغان ځواکونو کوم اغیز نه دی کړی او دغه ځواکونه د خپل قانوني دندې پر مخ بوولو ته چمتو دي. ښاغلی احمد زید افغانستان امنیتي ځواکونو ته په خطاب کې وویل
سره لدی پزرها ایم بین للی مرستن دوی لدی خور نووتل تاسی دی جازه ور نکرلا چه و امنیتی خلا راسی او علاوه پر دی تاسی هر کار رو یعنی کری چه مخی امکان ندرلود. نو دا سرگندوی چه دی افغانستان ملی اردو، ملی پولیس او امنیت هر ظرفیتونه پیدا کردی چه دی اغا پا اساس بنده خپل قانونی، ملی او اسلامی وظیفه تر سره کندی.
د افغان ځواکونو په ورتیا باندې دغه ډاډګرنه په داسې حال کې خودل کیږي چې ټاکل شوی روانه اونۍ افغان ځواکونه د ټولو پوځي عملیاتو مشري پر غاړه واخلي او دغه ځواکونو ته د امنیت د انتقال روستای پړاو پیل شي. له دې وړاندې د دفاع وزارت هم د افغان ځواکونو په ورتیا ډاډ څرګند کړی او ویلي دي چې دغه ځواکونه د ته چمتو دي چې د ټولو عملیاتو رهبری په غاړه واخلي. افغان ځواکونه د محل د 90% عملیاتو رهبری په غاړه لري. د امنیتي انتقال د کمیسیون مشر وایي د افغانستان او ناتو د انتقال د ګډ بورډ په دې غونډه کې به ولسمشر حامد کرزي ته ځینې پیشنهادونه برابر کړي او په اساس به ډیر ژر د امنیت د انتقال پنځم او روسي پړاو پیل شي. د دې کمیسیون مشر اشرف غنی احمدزی په یاد غونډه کې چې د ځینو بهرنیو هیوادونو سفیرانو او ډیپلوماټانو هم پکې ګډون کړی وو د بهرنیانو هڅې او قربانۍ وستایلې.
تاسو
له لرې فاصله څخه د دې لپاره راغلي یې چې خپل نړیواله دنده ترسره کړی. تاسو هم موږ ته دا وړتیا راکړه چې له ګډو ګواښونو سره مبارزه وکړو او هم مو خپل هیوادونه له ګواښونو وساتل. موږ له هغو کسانو څخه مننه کوو چې په افغانستان کې خپل ځانونه قرباني کړي.
د افغان ځواکونو د وړتیا د لوړېدو خبرې په داسې حال کې کیږي چې تر اوسه هم دغه ځواکونه د هوایي ځواک په برخه کې د کمښت له ستونزې سره مخ دي. خو د دفاع وزارت وایي چې د هوایي ځواک د بشپړېدو لپاره یې هڅې پیل کړي او ځینو هیوادونو ژمنه کړې چې افغانستان ته کشفي او جنګي الوتکې ورکړي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د مدني ټولنو ځینې غړي وایي چې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د نویو غړو په ټاکنه کې د استعداد او وړتیا اصول په پام کې نه دي نیول سوي. دوی وایي د جمهور رئیس لخوا د دې کمیسیون نوي ټاکل سوي غړي په ګوندونو پورې اړه لري او شاید د جنگي جنایتونو په اړه راپور په راتلونکي کې هم خپور نسي. جمهور رئیس تېره شپه د یو فرمان په صدرولو سره د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون نوي غړي وټاکل او د دې کمیسیون د رئیس سیما سمر کاري دوره یې وغځوله. نور حال د مرزي احمد زی پر پورت کې
یو ورځ وروسته له هغه چې د جمهوري ریاست لخوا د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون نوي غړي اعلان شول، د مدني ټولنو ځینې غړي وایي چې نوي ګمارل شوي کسان له تنظیمونو سره تړلي کسان دي. دوی وایي له همدې عمله ښایي په راتلونکي کې هم په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په اړه برابر شوی راپور هم خپور نشي. د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې رئیس عبدالستار سعادت هم په همدې نظر دی. نوموړي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته داسې وویل،
کوم کسان چې نوی انتخاب شوي په دې کې ځینې داسې څیرې شته چې هغه یو کس د دې جمعیت پورې مربوط ده، یو هم اتحاد تنظیم پورې مربوط ده. دوی له بده مرغه په افغانستان کې د دې تر څنګ پرته ښې دا وو چې یو سپین د جهاد هم لري، مګر تنظیمي جنګونو کې له بده مرغه ډېر منفي رول لرلی. یعنې دوی ډېر متهم دي په جنګي جنایاتو باندې. د رئیس پاتې کېدل د هغه کمشنرانو سره هم د همدې معاملې په اساس باندې وشو چې دوی دا د گزارش نشرول وځندول. نوی کسان چې اوس ورځي دوی وظیفه بمدای چې د گزارش د نشر مخنیوي وکړي.
ښاغلی سعادت وایي چې جمهور رئیس د پاریس د اصولو پر خلاف د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د رئیس سیما سمر دنده د 15 نورو کلونو لپاره غځولې او نوی غړي ټاکلې دي. نوموړی وایي جمهور رئیس له هغه لیست څخه هیڅوک هم د کمیسیون د غړي په توګه نه دی ټاکلی چې د مدني ټولنو لخوا برابر شوی وو. جمهور رئیس په خپل نوي حکم کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر د بلې دورې لپاره هم ټاکلی او فرید حمیدی، سید احمد ضیا لنګری، ډاکټر سریا صبرنګ، عبدالرحمن هوتک، قدری یزدان پرست، ایوب اصیل، هوا علم نورستانی او وحید الله د یاد کمیسیون د غړو په توګه ټاکلی دي. د مدني ټولنې د غړو یادې اندېښنې ګواکي چې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون نوي غړي د استعداد او شایستګۍ په اساس نه دي ګمارل شوي. دا موضوع مو د وزیرانو شورا د دارالانشا له ادارې سره شریک کړه. خو د وزیرانو شورا د دارالانشا او د چارو اداره د مدني ټولنې د غړو اداوې به اساسه بولي چې ګنې د کمیسیون نوي غړي د ګوندي اړیکو په اساس ټاکل شوي. د دې ادارې ویاند رفی فردوس ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د مدني ټولنو په وړاندیز او د حقوقي تجربو مخې ټاکل شوی.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون لپاره د نوو کمشنرانو د ګمارلو په برخه کې د وړتیا او کاري سابقې اصل په پام کې نیول شوی دی، او دا کار د مدني ټولنو په وړاندیز کیږي چې مخکې له ولسمشر سره په دې برخه کې لیدلی وو. دا کسان د وړاندیز شوو کسانو له ډلې څخه انتخاب شوی دی.
د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د غړو د ټاکلو پر سر بحثونه د تیری وکل رئیس روان وو. د مدني ټولنې ځینې غړي ادا کوي چې د دې کمیسیون غړی نادر نادری، فهیم حکیم او غلام محمد غریب ښایي په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په اړه د راپور د برابرېدو له امله له دندې ګوښه شوي وو. په دې راپور کې له 2000 لومړي کال نه مخکې د افغانستان په جګړو کې د جنګي جنایتونو په اړه اسناد راټول شوي چې تر اوسه نه ده خپور شوی. مرزی احمد زی، ازادی رادیو، کابل.
ازادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
افغان حکومت په داسې حال کې د مور ملي ورځ ولمنځله چې چارواکي وایي دا مهال افغانې میندې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ښځو چارو وزیر وویل چې په لرو پرتو سیمو کې افغان نجونې له تعلیم څخه بې برخې دي او زیاتې ښځې روغتیایي اسانتیاوې نه لري. نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې.
د مور د ملي ورځې د منځل په مناسبت د هیواد د جمهور رئیس میرمنې زینت کرزی په خپل پیغام کې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې. د میرمن کرزی په پیغام کې چې د مور د ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې ولوستل شو، راغلي افغان میرمنې لا هم له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي. په پیغام کې چې د ښځو چارو وزارت د مالی مرستیالې فوزي حبیبي لخوا ولوستل شو، فقر او د میندو روغتیایي ستونزې یادې شوې وې.
په تیرو څو لسیزو کې زموږ د هیواد میندو په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند وکړ، خو دغه ټولې ستونزې په ډیر زغم سره تیرې کړي. اوس هم زموږ په هیواد کې کونډې میندې خپلو بچیانو دیوی مړی ډوډۍ په پیدا کولو پسې سرګردانه ګرځي او یو شمېر نورې میندې بیا د روغتیایي اسانتیاوو د نشتون له امله د زیږون پر مهال مړ کیږي. دا زموږ د ټولو دنده ده چې له محتاجو میندو سره مرسته وکړو.
په افغانستان کې د خبرګولي میاشتې څلرشتمه نیټه د مور د ملي ورځې په نوم لمانځل کیږي. سکل هم دغه ورځ د تېرې جمعې په ورځ په کابل کې د بیلابیلو ادارو لخوا ولمانځل شوه، خو د ښځو چارو وزارت بیا دغه ورځ د یکشنبې په ورځ ولمانځله چې ګڼ شمېر کورني او بهرني مېلمانه هم ورته راغلي وو. په دې غونډه کې د ښځو چارو وزیر حسن بانو غزنفر هم وویل چې دا مهال افغان میرمنې له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي.
قهرمان
او میندو د لرې پرتو سیمو په ولس ولیو او کلیو کې ستاسې ستونزې موږ له پامه نه دي غورځولي. موږ پوهیږو چې په یو شمېر لرې پرتو سیمو کې یو شمېر انجونې د تعلیم او روغتیا له نعمت نه محرومې دي. په یو شمېر لرې پرتو سیمو کې ښځو ته د ژوندانه لومړنۍ اسانتیاوې، امنیتي، روغتیایي او تعلیمي فرصتونو زمینه نه ده مساعده شوې. په ټولنه کې یو شمېر ناسم دودونه او کورنۍ تاوتریخوالی زموږ د میندو غږونه د هغوی په ستوني کې خپ کړي دي.
خشونت‌های خانوادگی گلوی مادران ما را می فشارد.
خو چارواکي هم درځوي چې په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې د میندو د ژوند ښه کېدو ته د پام وړ کارونه هم شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په دې موده کې د روغتیایي خدماتو د پراختیا له برکته د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه هم راټیټه شوې ده. خو له دغو پرمختګونو سره سره افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې د میندو د مړینې کچه پکې لوړه ده او له ښځو سره د تاوتریخوالي پیښې هم پکې ډېرې رامنځته کیږي.
په بلخ ولایت کې شیزنه خبر اعلان وایي چې په ټولنه کې د کار پر مهال له ستونزو سره مخامخېږي. لطیف صاحب په خپل رپورټ کې د دوی ستونزې راخستې.
هغوی وایي سره د دې چې په تیرو څو کلونو کې په بې شمېر ډول رسنۍ افغانستان کې جوړې شوي او میرمنې پکې کار کوي او ما اوس مهال هم یو شمېر خلک د هغوی د کار سره مخالفت کوي. د هغوی په هاند خلک د نارینه په پرتله میرمنو سره دوګونی چلند کوي او کله چې خار کې را پورونه جوړوي نو د خلکو ناوړه چلند سره مخ وي.
خبرنگاری
را اوس مهال هم خلق د خزینه خبریالان رو کار سره موافق ندی. کڅه هم موږ په تیرو کلونو کې دا هڅه کړې تر څو د هغوی ذهنیت بدل کړو، اما په دې کار بریالی سوی نه یو. بلخ ولایت کې یو شمېر زیات میرمنې په غږیز او انځوریز رسنیو کې کار کوي، اما په تیر یو کال کې د هغوی شمېره د تیر په پرتله سره کمه شوې ده او د دې میرمنو په وینا هغوی سره دوګونه چلند د دې کار اصلي لامل ده. اوس مهال دا میرمنې او انجونې قرار ناستی نه دي. د دې ستونزې د لرې کېدو لپاره د خبریالانو د ټولنو نه یې مرسته غوښتې ده او د هغوی د غوښتنې په اساس د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هغوی سره درې ورځنۍ ناسته درلودله. د دې کمیټې یو چارواکی محمد الیاس عالمی وایي په دې ناسته کې چې دېرش میرمنو ګډون کړی و په هغو لارو چارو باندې خبرې وسلې چې څه ډول خبریالان ځان مسؤول کړي.
تهدیدات صورت میگیره بر خبر
کله چې تهدیدون نه رامنځته کیږي خبریالان هم په ځین وختونو کې توازن نه مراتوي او د دې ستونزې د لرې کېدو لپاره موږ هغوی ته یو لړ لارښوونې وکړې تر څو څرنګه ځان خوندي کړي.
که مسؤل باقی بانه
په تیر یو لس کلونو کې د بیان آزادۍ په افغانستان کې د دولت د یو مهم لاسته راوړنې په توګه یادیږي. دا لاسته راوړنه د ډېرو ستونزو په ګاللو سره رامنځته شوې ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د هلمند امنیه قمندان وایي چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت مخه ونیول سي، د جګړې مخه هم نسی نیول کېدی. نور حال د الیاس دایی په رپورت کې.
که څه هم سږ کال د هلمند په څو ولسوالیو کې د کوکنارو کښت له صفر سره برابر و، خو دولتي مسؤلین وایي مافیایي ډلې او وسلوال په دښتونو کې مځکې غصب کوي، ژورې څاګانې پرې وهي او هغه کسان پرې میشت کوي چې کوکنار کړي او د دې لارې په لاس راتلونکي پیسې د دولت په ضد په روانې جګړې مصرفوي. دغه خبرې د هلمند امنیه قمندان سمنوال عبدالنبیل هم په یوه خبرې ناسته کې وکړې. قمندان وویل د کشفي ادارو د معلوماتو له مخې د نشې توکو قاچاقبر په شمالي هلمند کې ګڼو وسلوالو ته پیسې ورکوي او هلته موجوده نامنی دوامدار ساتي.
دا جنگ یو تحمیلي جنگ دی، دا زموږ جنگ نه دی، پر موږ باندې تحمیلیږي د سرحدونو دا خوا څخه. یو جهت قضیه دی، دوم جهت یې د مافیایي کړۍ، چې مافیایي کړۍ کوشش کوي چې وضع دغسې وساتي چې دوی خپل قاچاق وکړای سي. موږ د سنګین په جنگ کې دقیق موثقه داسې اطلاع وه چې قاچاقبرانو 380 نفره استخدام کړي و د جنگ دپاره، د میاشتې یو لک کلداري ورکولې، که چیرې مړ شوی وای دوه لکه کلداري یې پامیل ته ورکولې. و قاچاقبرانو ته او مخالفینو ته د تریاکو کرل په دې مهم دی چې دوی ځینې تغذیه کېږي او د جنگ ماشین د تریاکو په ذریعه باندې ګرځي.
د نشي توکو سره د مبارزې د ریاست د مسؤلینو په خبره سږ کال په ناوې، نادالي او ګرمسیر ولسوالیو کې د کوکنارو کښت د خلکو په خوښه صفر ته راټیټ شوی و، خو په هغه سیمو کې چې د دې ولسوالیو پر څنډه پرتې دي، دښتې سیمې دي او زور ځواکو غصب کړي دي، په بېساري ډول کوکنار کرل سوي و، چې په دې ولایت کې د نشي توکو د کښت او تولید کچه تر پخوا ډېره لوړه وساتله. د هلمند امنیه قمندان هم دا ومنله چې د کوکنارو د کښت د شریر تر راټولولو وروسته جنګونو زور اخیستی دی. سمنوال عبدالنبیل هم رسنیو ته وویل که څه هم د جګړې یوه برخه د نشي توکو د قاچاقبر لخوا پر مخ وړل کېږي، بل برخه په پاکستان کې د مدرسو څخه تازه هلمند ته راغلي طالبان پر مخ وړي چې د جنګ پر مهال سخت مرجوب له هم ورته اوړي.
تر ټولو غټه خبره خو دا ده چې د سرحدون اخوا ته هغه مدرسې چې د خلکو اولادونه یې په دې نامه راټول کړي دي چې موږ دیني زده کړې وښیو، هغه اوس ته رسوي دي، ټول یې په زور جبر راستولي دي افغانستان ته چې ولاړ سي جنګ وکړي. حتی موږ داسې اطلاعات لرو چې دا د دشت د باوړۍ په سیمه کې ځینې خلک راغلي دي، هلته حتی ډوډۍ نه ورسېږي، ځان په یو کور کې پټوي د دې لپاره چې شپې ورځې تېرې کړي او بېرته ورسي.
کومندان دغه خبرې په داسې حال کې کوي چې ویل کېږي په دې ولایت کې د تریاکو قاچاق تر بل هر وخت زور اخیستی دی، خو د پولیسو مسؤلین وایي د نشي توکو سره د مبارزې پولیس هم پیاوړي سوي دي او اکثره وخت د نشي توکو د قاچاقبرو د قاچاق په مخنیوي کې هم توانېدلي دي. محمد الیاس دایی، د ازادي راډیو، هلمند.
د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان ترمنځ د اورګاډي پټلۍ د سروې او ډیزاین کار پیل سو. د دې پټلۍ لسګونو کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. تفصیل د لطیف صحاک پر لیږلي رپورت کې.
د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان ترمنځ د اورګاډي پټلۍ د سروې او ډیزاین کار د افغانستان او تاجکستان د ټولګټو او اورګاډي پټلۍ وزیرانو پښتون کې پیل سو. دا خط چې ترکمنستان او تاجکستان هیوادونه د افغانستان له لارې سره نښلوي، لس او کیلومتره د افغانستان په خاوره کې تیریږي. د افغانستان د ټولګټو وزیر نجیب الله او جنگ په وینا که څه هم دا پروژه د درېو هیوادونو ترمنځ یو ګډه پروژه ده، هم هر هیواد باید په خپله خاوره که دا پټلۍ خپله جوړه کړي.
هر کشور توسط خودش تکمیل شد.
دا پروژه چې هر هیواد لخوا په خپله جوړیږي، اوس مهال د شیرخان بندر پورې 50 کیلومتره تاجکستان او د آقینه بندر پورې 50 کیلومتره ترکمنستان هیواد لخوا جوړیږي او پاتې برخه افغانستان جوړیږي. چې دې پروژې تمویل لپاره آسیایي بانک ورته ټټر وهلی او موږ نن د دې پروژې د مطالعاتو او ډیزاین کار د مزار نه تر آقینه بندر پورې پایلو. د افغانستان د ټولګټو وزیر په وینا د دې پټلۍ د هر کیلومتر په جوړولو باندې $1,000,000 لګیږي چې د مرسته کوونکو هیوادونو لخوا به افغانستان ته ورکړل سي. د یادې پټلۍ د ډیزاین او سروې د پیل پر مهال د تاجکستان د اورګاډي وزیر شکوروف هم حاضر و. نوموړي ویل سره له دې چې دې پټلۍ جوړېده، افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان ته حیاتي بڼه لري، روسیه او قزاقستان به هم تنخه ګټه واخلي.
نیت دارین و مثال پیشنهاد دارین؟
مون نیت لروس ډیر کوتال را ورته وټاکو تر څو په دوه راتلون کې کولونو کې کار ختم سی، او د کار ختم سره به د درې هیوادونو خلکو ته مو خدمت کړی. د دې خط 50 کیلومتره د تاجکستان، 15 اتیا کیلومتره ترکمنستان، او پات لس هاو کیلومتره د افغانستان په خاوره کې جوړیږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ایران نوې ټاکل سوی ولسمشر حسن روحانی بچی د معتدلو مذهبي شخصیتونو له ډلې ګڼل کیږي پر راتلونکو څو اونیو کې کار پیل کړي. حسن روحانی د تهران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې د ایرانی هیات د مشر په توګه له غربي قدرتونو سره په خبرو کې د نرم دریځ په خاطر هم پیژندل سوی دی. نور جزئیات د فرشته جلال زی پر پټ کې.
د رویټرز خبري اژانس وايي غربي قدرتونه شایي په دې هیله چې حسن روحاني به د ایران د اټومي فعالیتونو پر سر د سختیدونکو لانجې د سولیز حل لار خپل کړي. د سختدریزي ولسمشر محمود احمدینژاد پر ځای د هغه د ټاکل کېدو هرکلای وکړي. حسن روحاني د ټاکنو په لومړي دور کې تر 50% زیاتې رای خپل کړي، او تر هغو محافظه کارو کاندیدانو مخکې شو چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای ته نجدیدی. د حسن روحانی د اجمنی چې د ایران د بهرنیو اړیکو او اقتصادي وضعیت چنړیوالو ځپلی رغول غواړي، او د بشري حقوقو د منشور ژغه پورته کړی دی، د زیاتو ایرانیانو پام ځانته واړاوه. اکثر ایرانیان په خپل هیواد کې د ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو د ازادۍ یا پلورالیزم، او په بهر کې د ایران د منځوي موقف د بدلېدو غوښتنه لري. له نړیوالو سره د اړیکو ټینګولو په خاطر د حسن روحانی د هڅو سابقه د دې سبب سوچې د زیاتو حقوقو اصلاح غوښتونکو رای هم وګټي چې کلونه کلونه لا سیاسي پلوه منځوي پاتې شوې دي. په عین حال کې د ایران په مذهبي کړیو کې د حسن روحانی د کورنۍ ښه موقف د دې زمينه ورته برابر کړ چې لستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای سره هم شکاري روابط ولري. د رویټرز په وینا د ایران ستر مذهبي مشر چې د دې هیواد د سیاسي او امنیتي چارو رهبری په لاس کې ده، او د اټومي پروګرام په شمول ټولي مهمه پوځي او سیاسي پریکړې کوي، غوښتنه درلوده چې دا وار په ټاکنو کې د هغه یو وفادار اصولګرا کاندید ل جنجال څخه پرته او په زیاتو رايو ولسمشری ته وټاکل سي. خو په امریکا کې میشتي د ایران د چارو یوې څیړونکې تریتا پارسی رویټرز خبری اژانس ته ویلي، سره له دې چې سختدري دي کسان به د ایران د سیاسي سیستم د مهمو برخو کنټرول په لاس کې ولري، خو اصلاح غوښتونکو او منځلارو هم ثابته کړه چې د خلکو د زیات ناتړ په مرسته برای ګټلای سي. د رویټرز په وینا داسې ګڼل کېږي چې حسن روحانی ته د ایران د ټولنې د منځنۍ طبقې خلکو او ځوانانو ډېرې رایې ورکړې دي. حسن روحانی تر هغه وروسته په خلکو کې لا زیات اعتبار خپل کړ چې په نوې ولسمشرانو هاشمی رفسنجانی او محمد خاتمی د هغه د کاندیدای ملاتړ وکړ. حسن روحانی د داسې بهرنۍ پالیسۍ د جوړولو ژمنه کړې چې له نړیوالو سره د ایران اړیکې ورغوي، او د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره د نوې طرحې د رامنځته کولو ژمنه کړې. د ویلي چې د ښځو او قومي اقلیتونو د بشري حقوقو د پراختیا لپاره به کار وکړي.
سمی الله حلیمی تندر لپکتیا په خپل سیمیس کې لیکلي، افغان قواو ته د درنې وسلې ورکول سي چې د افغانستان دفاع وکړي. سید محمد لبلخ ولایت څخه لیکلي، په دې ولایت کې د چارواکو ل خپل سره یو پتنګ یو ولسمشر یو څه وی دلته چارواکي کوي بل څه. او حریفه له لوګر څخه لیکلي چې په لوګر کې د بیا رغونی اساسي کارونه وسی. د مصر ولسمشر له سوریه سره د خپل هیواد ټولي اړیکې پرې کړې، او غواړي چې د حزب الله ډلې ټول وسلول له سوریه څخه ووزي. مصر دا فیصله په داسې وخت کې کوي چې درې ورځې وړاندې امریکایي چارواکو اعلان وکړ چې اوس تیار دي د سوریه اپوزیسیون ته وسلې ورکړي. تفصیل د فرح هیواد په رپورت کې.
د مصر جمهور رئیس محمد مرسی اعلان وکړ چې مصر د سوریه له حکومت سره ټولي اړیکې قطع کړې. محمد مرسی د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو وغوښتل چې د سوریې د حکومت د مخالفینو د ملاتړ کوونکو لپاره د سوریې پر فضا د نه الوتنې زون رامنځته کړي. د مصر جمهور رئیس محمد مرسی د شنبې په ورځ په قاهره کې سنی دینی عالمانو ته د وینا په ترڅ کې دغه راز د لبنان د شیعه حزب الله وسلوالې ډلې څخه وغوښتل چې له سوریې څخه ووځي. حزب الله وسلواله ډله چې ایران یې ملاتړ کوي په سوریه کې د حکومت په ملاتړ له مخالفینو سره جنګیږي. جمهور رئیس مرسی زیاته کړه،
على حزب الله ان يترك سوریه.
د حزب الله ډلې وسلوال باید له سوریه څخه ووځي. دا ډېرې جدي خبرې دي. په سوریه کې د حزب الله لپاره ځای نشته. جمهور رئیس مرسی چې د سوریې د حکومت اپوزیسیون ټینګ متحد دی وایي چې مصر به په قاهره کې د سوریې سفارت وتړي او له دمشق څخه به خپل شازده فیرس را وغواړي. جمهور رئیس مرسی زیاتوي
يتعرض له الشعب السوري
دا سوريا خلق دا يو پلانسي ووجون كي نجادي تصفيه لكمپين سر مخامخ دي داغا کمپين دا سمي او نري دا حكومتون للوري چه دا سوريا دا خلق پروانه لري تقويه كيجي دا مصر دا جمهوري اسلدي وينا سخد ورز وران دي دا پنچنبه پاورز دا امریکا متحده ايالاتو ويلي وو چه تيار دي دا سوريا دا حكومت زيد ياغانو تا وصله ورکره. امریکا سوریه یاغیانو ته د وسلو ورکول خبره په هغه ورځ وکړه چې ویلي وو دوی شواهد موندلې دي چې د سوریه حکومت د مخالفو قواوو پر خلاف کیمیاوي وسلې استعمال کړې دي.
له دې سره د ازادي رادیو اوسنۍ خبری مجله د غلطه پای ته ورسېده. وروستۍ خبری مجله له احمد جعفر احمدي څخه واورئ چې په سټوډیو کې دی.
تشکر.